آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکلي کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهارا د طلوع افغان لرغونی جریدې په اړه راپور برابر کړی
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعاً د طلوع افغان د تقویې او بیا خصوصا خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره.
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال د منظوم لیکنې په لارو چارو غږیږي.
ډېره لوستل د شاعرۍ د نړیوالو ادبیاتو مطالعه په خپله د منظوم لیکنې تکنیک
په فنکار برخه کې نورستان ته تللی و او هلته مو له کفایت خیالي نورستانی سره د هغه فن خبرې کړي.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا.
پوزر پانا کی بعد باگرام پاڑا کی سواب رہی
رام حل تھا ہم شپیلے گولا او دد غزائی د تقدس او پاکوالی دعوائی وکڑا.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ عیسی مشوانی احوال واوري.
ته خو قادر یې په صفاتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د اووم سرود دویمه برخه واوري.
تا پاچا لخپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دې ورکشي قوم، دې ورک وطن، دې ورکشه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو یو ارزښتمن او اړین رکن دی چې د ټولنیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادیږي. په رسنیو کې خبري اژانسونه، ورځپاڼې، جریدې، مجلې، راډیو، تلویزیون او انټرنیټ شامل دي. لومړی جریده چې افغانستان کې خپره شوه شمس النهار نومیږي. دغه جریده د هیواد په پلازمینه کې د یوې اونۍ او 15 ورځو په ترڅ کې خپرېده، خو وروسته له څلوېښتو ګڼو وتړل شوه. تر شمس النهار، سراج الاخبار افغانستان او سراج الاخبار افغانیه وروسته د غازی امان الله خان د خپلواکۍ په دور کې د امان افغان جریده د لومړي ځل لپاره خپره شوه چې لومړي 9 کالې د اونیز شکل درلود، خو وروسته یې د ورځپاڼې مقام خپل کړ. نو ویل شو چې امان افغان د افغانستان لومړی ورځپاڼه و، خو لومړی جریده نشو ګڼلې. ل امان افغان وروسته افغان ورځپاڼه په 1299 او ابلاغ ورځپاڼه په 1400 کلون کې خپرې شوې. لدی وروسته حقیقت، اتحاد مشرقی، غازی، اتفاق اسلام، ستاره افغان، اتحاد اسلام، بیدار، اصلاح، انیس، طلوع افغان او ارشاد النسوان نیزی او رسپان خپرې شوې. طلوع افغان د مولوی سالم احمد هوتک لخوا رامنځته شوې ده چې لومړی خپرونې په دری ژبه وي او بیا د پوهاند عبدالحی حبیبي لخوا پښتو ژبې ته واوښته. د همدغې جریدې په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو. له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو او د ویجاړ شویو مجسمو د بیا رغونې په باب وپتیل شوه چې په دریو پړاوونو کې دې د پوهانو لخوا عملیاتي پلان طرح شي او د اجراتو دغه برخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په کابل کې د یونسکو د ادارې په واسطه عملي کیږي. تیرونه د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې، د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټرو دوه سترې خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین مهلقات لري. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي عامه کتابتون مخکې د یادې ادارې په یو وړه خونه کې فعالیت لاره چې د مطالعه کوونکو لپاره د کیناستو مناسب ځای او نورې اسانتیاوې نه درلودې. با په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له پراختیايي بودیجې څخه د نږدې دوو کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ او خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د دغه مراسمو پیل کې د ملي نګارستان مسؤل صابری رحماني خبرې وکړې او ویل چې په دې نندارتون کې د عظیمې د هنري زده کړو د شلو تنو ځوانو هنرمندانو د انځورګرۍ، رسامۍ او خطاطۍ سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
طول افغان هغه جریده ده چې شاوخوا سل کاله له کندهار خبر شوه. له استاد پوهان عبدالحی حبیبی نیولی تر اوسه ګڼ مسؤلی مدیران تیر شوي او دا جریده چاپ کړی ده. زموږ همکار محمد صادق رښتینی پاړه راپور لري.
طول افغان جریده په 1400 مریز کال کې د مولوی سالم احمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامداره توګه خبریږي. په لومړي سر کې طول افغان د جریده ورسته د ورسپانې او اوس پاتو مخونو کې پرنګه باندې پونی کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشرې چارې په بیلابیلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لورې مخته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي د طول افغان ونیزې د سلیمې کلیزې د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې ته وویل چې دا مهال طول افغان ونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې منځپانګه د شکېدو په خوا روانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت لوړول د زړه په دوک کېږي.
لیکوالان هم وایي چې د طول افغان د نشراتو پیل په کندهار کې د ادبي انجمن د رامنځته کېدو تر څنګ ګڼو نورو ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته زمینه برابره کړه او همدا لامل دی چې طول افغان جریده د ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال شیرشاه رشاد او لیکوال نثار احمد صمد په دې اړه جوړې سوي غونډې ته په وینا کې وویل چې اړتیا ده چې د طول افغان ونیزي د کیفیت د لوړوالي لپاره یو ځل بیا د خبرېدونکو موادو پر کیفیت کار وسي او د دغه جریدې لپاره مسلکي کدرونه جذب سي
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعاً د طول افغان د تحقیقي او بیا خصوصا په خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره زمینه مهیا.
د هر انسان د ټولنې نبض معلوم کړی دی او تر هغه پورې خپل مواد، خپل مطالب داسې ورسوي چې هغه په بېصبري ورته منتظر دی. د دې لیکوالان، د دې منیجمنت، د دې مسؤل مدیر، د دې ګروپ دومره بااستعداد او تکړه دي چې د شپږ ورځې دی د شپېتو ورځې په اندازه کار کوي.
طول افغان د مولوی سالم احمد هوتک له لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبی لخوا په پښتو واړول سوه. طول افغان ونې زده مهال هر ونې 1500 غنی چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډیر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
کچېرې د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو غنی اساطیری حماسي بووینو. د یونان له ګلګمش نیولې د هند تر مهابهارت او نوري شاهنامې چې اکثره په منظومه ژبه لیکل شوی نړیوال شهرت لري. پښتو ژبه هم لګنو منظومو برخمنه ده. کله وی خو په شفاهي ادبیاتو کې منظومی لرو، نو په تحریري ادبیاتو کې مهم یو شمېر شاعرانو قلم آزمویلې. د منظومی لپاره څه ډول موضوع ټاکو؟ د اساطیری او حماسي موضوعاتو څېړنه څه ډول وکړو او منظومه څه ډول ولیکو؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به څېړنوال عبدالغفور لیوال جواب کړي.
هنر جاج
استاد په پښتو ادبیاتو کې د منظومو په تاریخ راته وغږیږي. په پښتو ادبیاتو کې په خوا دغه ډول استوري منظوم شوي کنه، ځینې تاریخي مسایل منظوم شوي کنه؟
په پښتو کې مونږ له بده مرغه له تاریخي او لرغوني زمانې نه له تاریخي پلوه ساتل شوي منظومې نه لرو. او یو لوی دلیل دا دی چې دا به تر اسلام وړاندې مدنیتونو پورې مربوطې وي. زه باور لرم چې وي، اما په اسلامي دوره کې پښتانه د دې لپاره چې د اسلامي متونو ته ډیر وفادار وي، سهوان یا د غفلت له مخې او یا هم عمدن د دې لپاره چې گواک غیر اسلامی متونو دغه منظومه او کسی نمات سوالی دی. البته په فولکلوریک او شفاهي ادبیاتو کې مونږ د مشهور فولکلوریک کیسو منظومه کیسی هم لرو، مومن خان او شیرینو او مثلا د
آدم خان او
آدم خان او تلو خان او داسې نور کیسی زینو شاعرانو زین ولسی شاعرانو او حتی زینو باسواد شاعرانو منظومی کردی دی چه گنه بیل که اشتاده. پا معاصر دوره که لطاریخی پلاوه ترطولو پخوانه منظومه ده استاد پژواک کلمدار روپایی ده. ده تعریف لمخه ده لمرانه معاصر منظومه ده چه د انګریزانو سره د افغانانو د جګړې او تصویر د ښکلا د هم هنري ښکلا لري او هم یو کیسه بشپړه راغلی ده. په ده پسې بله خورا لویه منظومه د استاد مجروح زنزانی خانوار ده چې هغه هغې ته د شلمې پیړۍ د منظومه لیکنې هغه د اوج ټکی هم ویلی شو. په دې منظومه کې کمال دا دی چې عرفان، فلسفه، حتی حماسی رگونه، حماسی خصوصیات، ارواپوهنه او نور هنری ارزښتونه و مجموعه په توګه مطرح ده. ډیر څه ویل کیږي په هغه باندې او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصرو منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې موږ ته مخې ته راځي د تاریخي قدامت له نظره د استاد پسرلي زهره ده. زهره یو معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندې کړې. تر هغه راوروسته زما منظومې دي، یعنی موږ د زهرې نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. له هغه نه وروسته هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او ایلینو او دا د کک او زرینه هغه منظومې دي چې هم تاریخي او هم ماسی جوړښت لري، ځینې او ځینې هم اساطیری ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهان دکتور مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډېر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې دپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې دپاره موږ خپلې تاریخي پیښې لویه اساطیری تاریخ خوندي کړلی شو. زما ډیره مینه دا وه چې نور ځوانان هم دې ته مخه کړي او یو یو لرغونې اسطوره اول تحقیق کړي او وروسته له هغه نه ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تر اوسه دې ته چا پیل نه دی کړی، یا مزه امیدواره یم چې دغه
زما پوښتنه مثلا همدلته د دغه د منظومې لیکل دا ډېر یو ستونزمن کار دی، اول تحقیق او بیا د منظومې لیکل دا واقعا ډېر لوی کار او لوی تجربې ته اړتیا لري. ځوان لیکوال څنګه کولی شي، کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې ښه منظومه ولیکلی شي او دغه برخې ته کار وشي؟
یو خود منظومه متن محتوا ده. محتوا اول باید داستانی جوړښت ډېر ضرور دی، د کرکټرونو انتخاب، د پیښو زمانه، د پیښو مکان او دا د پیښې ارزښت چې په منظومه کې باید د یو ملت او د یو ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه ځای کړی شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري. له محتوایي پلوه د منظومو خصوصیت دی، یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن له ایلیاد اوډیسی نه شروع کیږي، د هندیانو دپاره لا نن هم تر ننه پورې مهابهارت او راماین مقدس دي، حتی کنه آریایان په خپلو آریایی منظومو باندې لا تر اوسه د خپل فرهنګ د غوره برخې په توګه تکیه کوي. د همدې دپاره اول باید دغه کیسه ملی جوړښت ولري، او دا د محتوا خبره ده. د شکل او پرداخت مسله هم ډیره مهمه ده، چې دا ډیره زیاته د بیان د هنر پورې مربوطه ده. د ځوانانو دپاره باید د هغه وي اوږد شاعرانه نفس غواړي. دا په دې معنی چې که تاسو یو غزل لیکئ، که تاسو یو لنډ شعر لیکئ، په حقیقت کې یوه ساره کاږئ او وزن او قوافی تصویرونه دا شیان بشپړیږي. اما که منظومه لیکئ، دا داسې ده لکه تاسو چې مثلا په یوه سا غواړئ چې 40 کیلومتره منډه وکړئ. ډیر شاعرانه تمرین پکار دی،
ډیر لوی تجربه.
په منځ کې کله چې ډیالوګونه کیږي، کله چې د پیښو بدلون کیږي، کله چې لیوې پیښې نه بلې پیښې ته ځي، دغه حادثه باید غیر شاعرانه نشي. زمینه همیشه باید ښکلې وي. د دې دپاره زه یوازې نه سپارښتنه چې کولای شم ځوانانو ته د منظومو د لیکلو دپاره هغه د مطالعې زیاتوالی، یعنی ډیر تمرین د شاعرۍ، ډیر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپل د منظومه لیکنې تکنیک د نړیوالو لویو شاهکارونو نه زده کیدلای شي.
د ژبې په اړه کې راته وایي، ژبه باید څنګه اوسیږي؟ آیا د اوسنۍ ژبه او که نه هغه چې دغه اسطوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې چې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي؟
ژبه د اسطورې د لیکنې په برخه کې ژبه خورا مهمه له څو اړخونو. اول د شاعرانه پرداخت له پلوه ژبه باید ډیره پیچلې او ګونګه نه وي. په منظومه کې داسې نه شي چې لوستونکی د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حل باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي. په عین زمان کې ډیره ساده او مخامخ هم نه وي، باید ځکه چې هغه بیر شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي. تر دې منځه تعادل ډیر ضرور دی چې وساتو. بل هماغه ډول چې د کیسې د پیښې دغه بیکګراوند یا شالید کلاسیک دی، که تاریخي منظومه وي البته، نو دغه ژبه هم باید د همغې زمانې اصطلاحات ولري. که تاسو یوه تاریخي لرغونې منظومه لیکئ او په هغه کې یوه ډیره لوکسه معاصره کلمه وکاروئ، دا داسې ده لکه یوه خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښې وي. دا لورایه کږه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي. د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډیر زیات باید پیښو له زمانې سره همزولي وي. حتی زه غواړم همدا اوس ووایم، په کک او زرینه کې زما یو ډیر ښه دوست او کره کتونکي واقعا ځینې کلمات ته ګوته نیولې ده، او زه دا ورسره منم چې د ده په نظر که یو شمېر بدیلونه ورته پیدا شوي وای او هغه د زړې زمانې تصویرونه یې تداعي کولی، دا به بهتره وای، او زه دا منم.
منظره کشي څومره مهمه ده د منظومې په لیک؟
منظره کشي که درته ووایم چې د ښکلا او د ژبني سینګار هغه تر ټولو مهمه برخه ده په منظومه کې، ځکه چې هره پیښه چې په کوم چاپیریال کې پیښیږي هغه باید بشپړ انځور شي. د صحنې تر شا څه پیښیږي؟ په منظومه لیکنه کې قلم او لیدلوری د شاعر داسې دی لکه کمره چې ستاسو په اوږه وي، نو تاسو تصویرونه ضبطوي او د کلماتو په وسیله یې لوستونکي ته القا کوي او هغه دا اخلي. د تصویر جوړونې او منظره کشي تر ټولو مهمه برخه په منظومه لیکنه کې باید راځي.
وروستۍ پوښتنه په توګه، څنګه کولی شو خط تلوسه پکې واچو په منظومه کې؟
دا نو بیا داستاني اړخ دی د منظومې، د داستان فن دی. مونږ باید محتوایي غوټي ایجاد کړو او بیا یوه یوه غوټه پرانیزو، او د غوټو د پرانیستلو په مرسته دوستون کې پډې را تلوسه د داستان اوج ته ورسو. دغه تخنیک کټمټ په ناول کې په رومان کې چې کوم پیښیږي، البته لنډ داستان سره توپیر هم دا دی چې په هغه کې د پیښو د کرکټرونو او د حوادثو او د غوټو تعدد دی، مګر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپل تلوسه لري، خپله غوټه لري او خپله غوټه پرانستنه لري، یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرخه باندې دي، یعنی یو له بل سره ارتباط لري. ډیره بده تجربه به دا وي چې په یوه کیسه کې یا په یوه منظومه کې ځینې غوټې، ځینې حادثې، ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیگانه وي، لکه شپږمه ګوته. په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا کوي.
ډیره مننه. کفایت خیالی نورستانه هغه شاعر دی چې په اردو ژبه یې ګڼ شعرونه لیکلي. دا چې دی ولی شاعر شو او له شعر څه غواړي؟ په فنکار برخه کې زموږ همکار روح الله انوري ورسره غږیږي.
فنکار.
کفایت خیالی نورستانی زمانوم دے زب پنجاب لاہور او گجرانوالہ پادشاہم پیخور کم او تقریبا دا لس دول اسکال کی چما شاعری کے قدم اخست دے ټول ناول دا د محبت چکم دوران انسان ماند رازی دا غی پ دا کی ما دا یعنی کی محبت والا شاعری شروع کر نو واغی نه بعد بیا وخت ری دو سر دا سے د معاشرے پ موضوع کی یاد کم شخصیت پ موضوع کی ما خپل شاعری دا غم
سلامل شو چی پی شعر ته و حسولی
داس یو دغه شو چې زه یو ځای کې پاتې کیدم نو الته یو جنې زما ډیر خوښ شو، هغه محبت هم زما چې دین یو خاموش او یو طرفه نو دیو جنا ما خپل د محبت
خوښې دل استا خوښې دل مطلب
زما خو خاموش محبت او یو طرفه محبت چون کې هغه چې دین زما د حیثیت نه ډیر جګو او زه مسافرم نو د دې په وجه ما خپل د جذبات سره غي باندې شو کول نو د دې لپاره ما خپل دردونه په شاعری کې لیکل هغه د فیسبوک لاله
یا په مسافرې مطلب پاکستان
کی ماٹول عمر تیر کر دے لاہور گجرا والا نو دغه جنما اردو شاعری کا اول قدم اخس اغه نه بعد بیا جدل تا واپس افغانستان در عالم دا دو درے کالے نو ما بیا دل تا پختو شاعری شروع کر پختو داستان نو چ ماول کل نو پختو شاعری ما داس کول یا شخصیات په موضوع کی
کله اغه جنې تلی دلې یي خبرې در سره کړې وي
اغه داسې وو چې زه ټیوشن د پارتلم نو چې ټیوشن د پارتلم التما سبق خودل نو بس اومدغه سه زما یو داسې یو پاک ذهن اغه د بار چې زه اگر کولې شم نو اغه سره یو وعده وکم یو چهره زما خوښ شو چون کې اوختیم چې د خپل اختیار کې نه دی زرم نو زما زړه چې دینو پاغه باندې وره
بل اخرت څه وو شو په دې مینا کې دی
ما چې څنګه استویل اغه سوچ دین اور غاټو دویم دا چې زه یو مسافر وم دا غي اثر نه ډیر لاندې وم دا غي وجه نه چې دین او بیا اغه اگر کما اظهار کول دا ما د پاره او د بدنامي باعث مو چې اغه ما ته یو د استاد په حیثیت قتل چون کې ما د پاره دا ډیر مشکل و
اغه د څه خبره و چې تا پزړه بیللې
اغه خو ډیر عزت کول خو اوس د عزت مقصد دا زنه شم غنل چې کې دې شاغم زما سره محبت کې دې شي عزت اغه به یا استاد کول خو ما ډیر چې دینو داسې کوشش کول چې هغه پوه شي زما په اشاره کې نه سره هغه تما ډیر یعنی کې وخت ورکول
غواړم که هغه شیر چې تا د هغه توصیف کی ویل یا په محبت کې دی ویل هغه ته ویل شي
ما سره اردو کې ډیر داسې شاعری دي چې ما هغه په درد او هغه په موضوع کې ویل دي هغه وجه نه چې دین هغه شاعری کړ دي اردو کې ما ته یاد دی هغه ویل شي
مېرمن
خوش دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا حسرت کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا وہ سنگ دل کیا جانے وفا کی تقاضے جس نے دو پل کے لیے اپنایا اور چھوڑ دیا میرے بربادی کا ذمہ دار وہ ہیں دوست جس نے مجھ سے دل لگایا اور چھوڑ دیا.
پختو کے لیے سے کم شیر ویلے دے داغ دا پارا اگر چوس خدا گے نہ راغلے.
اصل کی د پختو دم رڈیر موقع ہونے دے ملا وشے خو بیا ما پختو کی چھ باز لکلم دے نو فی الحال چ زما ذہن کے دیا گا یود عمر میں تمام شو ڈیر زر نم میں بدنام شو ڈیر زر زڑ میں استا خوالا درشم خو پلا رکھ ما خام شو ڈیر زر.
سمر شیر نہ بدلی کلی تقریبا پچو جبو کی تے کولے چ شاعری و
ز الحمدللہ کم جبم چ مکمل پوی گما جب باندے ز مکمل شاعری کولے شم چون کہ اوز درے سالور جب باندے خ مکمل مہارت لرم یو زما خپل مادری جب نورستانی بل اردو او پنجابی او بل پختو نو ز دغه درے سالور جب باندے چ ما تہ سو کم موضوع راکے الحمدللہ ز خ وزن سره غ شاعری لکل شم او داد جزا خپل فیس بک نو کی او پرنٹ میڈیا یعنی کتابونو کی او مجلو کی قلم ما ور کڑے الحمدللہ نو مصنفین ما تہ چ دینو اغه تہ لائکم را کڑے دی زما چ دینو مضامین شیا کڑے دی.
ها تقریبا ټول بل څومر د اردو شعرونه لیکلی نورستانی کې رسلی کلی دی او همدارنګ پښتو کې
ما شخصیت باره کې دوه درې شعرونه لیکل لکه سناتور صاحب شو زمون عبد لطیف مزتیار والی صاحب محترم حافظ عبد القیوم شو دیو د پاره ما لیکل دي او نور عشقی شعرونه ما پښتو کې بیخي لګ لیکل دي ځکه چې داسې موقع نه دملا شو یا ز پښتو فلم جوړ کوم او زما دلته محبت هم چې کم شو یا په نورستان کې شو دی یا چې دین ولته اردو کې زکه ما دغه دوه شعرونه ډیر فوکس سره وړو نو اردو کې ما بیخي ډیر شعرونه لیکل دي ما درې وړو کوړو کې کتابونه لیکلو اراده او ادوري خواهش په نامه نیمګړی ارمانونه یو زندگی چار دن کې او بل چې دین خیالونو کې دنیا چونکې زما لقب خیالي دي او مغه وخت نه ما خپل ځان د خیالي لقب بیخي 2009 کې شکل اول اول زما یو خاموش او صفا ستره محبت
یعنی تر اوسه پورې یو کتاب هم نه دی چاپ شوی
او چاپ شوی نه دی بس همدا غسه ما خپل ډایری کې دین خپل شعرونه لیکل او کم شعرونه چې ما جوړ کړی دی هغه الحمدلله ما ته اردو کې مکمل حفظ دی.
تا ویل چې ما دوه ځای زړه بیللې یو په آخوا پاکستان کې یو په نورستان کې هلته دې په اردو شاعري کړې ده ورته دلته په نورستانۍ کړې ده
بالکل
د دغه نورستانۍ شاعري کې یو څو بیتونه راته وی
دلته د غزل په حساب کې نه دي لیکلې ځکه نو ما سره دلته بې شمار غزلونه دي نورستانۍ کې بېخي زیات دي یو چې دې نو داسې داستان دی چې چر ابو ناړه پیستیست شوا نلی ترپیک ترپیک ورامګست شوا دمو چچلست شوا ایشوام سک شوا زندگی خوشحال کو نیست شوا.
د دې ترجمه کرا تم د قصو و
چر ابو نانا پیسست شوا یا خوب د خور روان و نلی ترپک ترپک وو مګست شوا نری نری باران کې دی دولت دومو غوسو کېست شوا ډیر خپل هوا چلې دی هاي شوام سک شوا زندگی کو نست شوا زوی اغه او زندگی چې دین همیشه نه خوشحال خوشحال تیر دل یو طرف ته ونه وی بل طرف ته چمن وی او غزه مات څنګه ته ناس وی او زندگی اغه وی زو او زندگی باندې خوشحالي سره زما مخ ته تل
خدسي ویل کې چې تال ته په پاکستان کې فلم کې هم کار کړي ډرامو کې دې کار کړي دې څه کردار دې ادا کړي
الته دا شی سفارش او د پیسو په بنیاد چون کې سړی مختزي الحمدلله ټیلنٹ خو زمونږ په دې مشکل نه و چې ټول ناول چې مات لاهوري پنجابي فلم کې مات داسې مقرا کړ چې الته به زما د مرګ سین او دا څومره چې غړ غړ ډاکټرانی اول چې دین واغه هم دغه سي یا شاته تیرې دن کې یا چې دین هیرو خبرې کې او مونږ چې دین واغه چې دین تشویق کو دغه سي ډیر مختصر وړو کې کردارونو کې خلک راوړي کنه هغه نه بعد بیا مختزي خو ما چې کوم اول کردار تل ادا کړ زما د مرګ سین ولته هیرو باندې چې دین ډز کې دا هغه ډز په ما لګید او ما یو خطرناک ډای سره چې دین ولته د مرګ دو سین ورکول نو اول چې دین ډایریکټر تل غوسه شو چې دا چې تجربه نه داسې کسان ولې راوړي خو بیا غوړل چې نور مجبوري دا مارول خو دې بیا دې لازمایش ورک کې دې شخ خو چې کله مال ته رسل ادا کړ نو اول خټول حیران شو دا سره رښتیا مړ شو بیا چې زه پاتې دم چې ټول یو چک چک وال چې واخه ډیر خ کار وکړ بیا ډوپلیکیټم په ما وکړ نو زکه سفارش زما مقصد دا دی چې سفارش او د پیسو په بنیاد مختزي ټیلنټ په بنیاد ته څوک مختنه زي دغه لامل چې زال دنه پاد شم بل زما خپل داس خواهش چې د معاشره چې کوم زمونږ داس مشکلات اغي لز یو ویډیو او فلمي شکل ورکم نه چې زما دا خواهش چې خپل داس او خپل معاشره کې چې دیندار معاشره د الت داس فلمونه جوړ کړم چې اغي کې غاني ډانس او د خزي چې ډیر به پردې زکه چې دا افغانیت او اسلامیت دوانو خلاف زما هم دغه خواهش خو دلته ډیر داس خلک دي چې تفسیر نه مخ کې یو شل دل نه مخ کې جذبات کې خلک نو اغي وجه نه چې دینو بس زما ډیر زله داس کارونه بیا باندې د خلکو په مخ
کې تشکر شوی دی
او زړه داس مات شوی دی زکه چې خلک چې دینو دغه فیل سر واقف
نه هلته په هم دغه یو کې کردار ادا کنه نورو کې دی
نه مال ته ډیر داس فلمونو کار وکړ لکه شیر دل فلم خو ډیر مختصر کردار بو کنه زمنګ دوه درې پښتو فلم لکه شیر پښتونخوا پیښور بدمعاش او سرکار دلبر منیر سره حسین سواتی سره او جہانگیر خان دیو سره ډیر مختصر مختصر کردار ما د پاره ان شاء الله یو ټینګ سم مشکل نه دی الته دا مشکل موږ ته ټوکی سین نه راکول ټوکی سین مطلب چې ز الفاظ ادا کوم جذباتي او دا کوم موږ ته څنګه سین راکول سائلنس سین خاموش یادل ته نظم منډي و مهیرو سره یا غ ما و هی زاغه سره فایټ کول صرف دا سینونه راکول ځکه چې سفارش نو یا چې دینو دا سه پیسې نو
ته د فلم د پاره د دستاویل چې زغوارم یا زما زړه کې دا خبره ده چې
د معاشري لپاره
د معاشري لپاره وړاندې کوم چې هغه کې ډانس نه وي
بالکل
کنه چې څه نظم دی لیکلې ورته چې
او شته ما سره داسې مرد وطن چې کوم داسې فلم د قومندان مثبت او منفي کردار دوانو باندې کار کړی دی هغه کې چې دینو د بیک گراوند ته د قومندان چې کوم جذبه دی هغه خود له شوی دی او د قومندان چې کوم احساسات دي او هغه چې کوم مثبت کردار دی هغه په تعریف کې ما چې کوم دلته نظم لیکل دا غو ما سره شته دل والا جگر والا عزم والا شجاعت والا دیانت والا صداقت والا ہمت 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 لالا دو قمندان کردار ہمت لالا ہے بے خوف دے نہ ڈر دے دلیر دے بہادر دے سلطان دے سکندر دے نہ دے غافل دے چانا په هر دشمنی نظر دے یو طرف ته ڈرائیور دے بل طرف ته عسکر دے ناس پر رینجر دے خپل هر دشمن نه خبر دے ګرځي خپ فراغ سینا ګرچی هر طرف ته خطر دے او ګورے سمر زړور دے دا ظالم دا بلا ہمت 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 لالا دا ہمت لالا دا سے قومندان دے چی خپل معاشره کې اول دا سے ډیر ظلم او فساد دی نه دا عسکر ډیر درد اغین نه برداشت کیږي ځکه هغه غواړي چې عسکر د پاره چې دین یو आवाज بلند کړي
تاسی د باګرام پړ ډیر کیسی اوریدلې وي خو د هندي ادبیاتو او هندو مذهب د خدایانو یو نادر کی سبب مونږ نوی اوریدلې د زرپانی په ننې پانه کې فرشته غنی د باګرام په تړاو د رام او سیتا کیسه کوي
زرپانه آیا باګرام پیژنې لیک په هنیار محبوب شاه محبوب دا باګرام پاړه یو پزړه پوری کیسه سلګونه کال په خوا د دسرات اجودیا یو راجو چې اولادونه یې نه لرل هغه درې خزي درلودي یو ورځ یو ملنګ راغی او هغه ته د سخاک لپاره دوا ورکړه او هغه و چې د راجا درې واړه خزي امیدوار شوي درې واړو رانیانو زامن وزي کول چې رام لکشمن او شتروګن نمونه یې پرې کې هودل رام یې مشر لکشمن ورپسې او تر ټولو کشر یې شتروګن وو رام او لکشمن به تل سره یو ځای ګرځېدل او د دوی خپلمنځي مینه له بل هر چا څخه ډیره وه راجا دسترات چې کله زوړ شو نو خپل ولیعهد یې رام وټاکه او د سلطنت په چارو کې به یې وخت نا وخت ترې مشوره اخیسته رام چې رازلمی شو نو د راجا جانک له لور سیتا سره یې مینه شروع کړه له څه مودې وروسته یې سیتا ور واده کړه خو د راجاګانو د کورنۍ د دود او دستور سره سم ناوی او زلمی د شپږو میاشتو لپاره په یوې ماڼۍ کې له یو بل لرې ساتل کېدل د دوی مینا او د دیدن تلوسا ورس تر بلی په زیاتېدو وه، او کله ناکله خو به رام په پټه د سیتا کوټې ته تلو، او یا به یې هم د ماڼۍ مخې ته په باغ کې شپېلۍ غږوله. کله چې راجا بیخي زوړ شو او د سلطنت چارې رام ته سپارلې، نو د راجا کشرې میرمنې رانی ککی یې هغه وعده ور یاده کړه چې راجا ورته ویلي و چې دوه غوښتنې به یې پوره کوي. کیکایی راجا ته وویل چې لومړنۍ غوښتنه یې دا ده چې رام باید د څوارلسو کلونو لپاره ځنګل ته ولیږل شي، او دویمه دا چې زوی یې باید پر تخت کینول شي. راجا چې په وعده پوره کولو کې یې نوم لاره، مجبور شو چې رام ځنګل ته ولیږي او د کیکایی زوی پر تخت کینوي. رام چې د خپل پلار وعده ورته لبل هر څه ډیره مهمه وه، خپل وسایل واخیستل او د ځنګل په لور روان شو. لکشمن او سیتا هم دریغ ونه کړ او د رام لاره یې ونیوله. ډاکټر اشبیت بهاري په خپل کتاب رام لایف سټوري کې لیکي چې رام، سیتا او لکشمن په ځنګلونو کې له لویو لویو درویشانو سره مخ شول، او آن چې د ګڼو شیطانانو مقابلې یې وکړې. په ځنګلونو کې د سفر او جدوجهد شاوخوا درې کاله تیر شول. رام ورځ تر بلې بدلېده، او هماغه و چې د سلطنت خوب او خیال یې له ذهنه ووت. هغه لا هم د سیتا سره د یو ځای کېدو اجازه نه لرله، او دا ځکه چې دوی د یوه حکم په اساس له ماڼۍ بهر شوي وو. د هندو مذهب او د عقیدې له مخې رام به شپېلۍ غږوله، او د شپېلۍ په دوران کې به یې خدایي صفتونه خپلول چې په دې ځانګړنې یې یوازې سیتا او لکشمن پوهېدل. یوه شپه چې رام شپېلۍ شروع کړه او له خپل آرام ځای څخه یې حرکت وکړ، کله چې لکشمن او سیتا له خوبه راویښ شول، رام ورک و. شاوخوا نه میاشتې په ځنګل کې د رام لټه وکړه، خو آخر یې په یوه داسې ځای کې پیدا کړ چې ښکلې یخه هوا، خوشبوداره ونې او لوړې ژورې یې درلودې. رام هلته هم شپېلۍ غږوله، او د دغه ځای د تقدس او پاکوالي دعوه یې وکړه، او وی ویل چې په ډېرو ځنګلونو او دښتو وګرځېدم، خو په دې ډول پاک او مقدسه خاوره او له برمه ډاکه ځنګل مې نه دی کتلی. هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله. او لزړه یې چیغه وکړه، وی ویل چې نه غواړم له دې ځایه لاړ شم، دا زما ځنګل دی، دا زما باغ دی، او که زه وغواړم د دغه باغ لپاره ټول دنیا په بل اړوم. د دغې سیمې خلک رام ته په ځانګړي عقیدت قایلېږي، او همدا ده چې دا سیمه د باګرام په نوم یادوي. په سانسکریت ژبه کې باغ د باغ په معنا کارول کېږي، او رام چې د هندوانو خدای دی. په دې سیمه کې رام، لکشمن او سیتا شپږ میاشتې تیروي او بیا حرکت کوي، خو دغې سیمې او خلکو ته یې د ښایست دعا کوي دا چې وروسته څه ډول وژل کېږي او له کومو پیښو سره مخ کېږي، او ولې هندوان ورته خدای وایي، پر هغې بحث نه کوو. دا سیمه د طبیعت له پلوه هم ښکلې، او د نجونو د ښایست صفتونه یې هم کېږي. له همغې ورځې را وروسته چې سلګونه کاله تیریږي، دا سیمه د باګرام یا د خدای باغ په نوم نومول شوې. او کله چې د عیسوي کال په دویمه پیړۍ کې د کوشانیانو شاه کنیشکا خپله پادشاهي اعلان کړه، نو په باګرام کې په یوې پیغلې مین شو، او هغه وویل چې د باګرام یا د خدای باغ د یوې پیغلې لپاره د اوړي پایتخت باګرام او د ژمي پیښور اعلانوم.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ عیسی مشواڼي ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
شیخ عیسی مشواڼي. مشواڼي د پښتنو یو قوم دی چې د کاکړو یو پخه ګڼل کیږي. یو برخه په کونړ، د کابل په کوهدامن او نورو سیمو کې اوسي. نور شاوخوا سوداګری کوي، او له پخوا څخه د هند په لټو کې هم خبر شوی دی. شیخ عیسی هم له دې قومه د پښتو ادب د لرغونی دورې د وروستي پړاو شاعر دی چې د شیرشاه سوری پښتانه شاهنشاه معاصر و. نعمت الله هروي په مخزن افغاني کې د ژوندانه بیان لیکلی دی.
چې د هند په دامله کې اوسېده او هلته یې ځمکې او پټي درلودل. شیرشاه ته چا ویلي و چې شیخ عیسی شراب خوري، خو د شیرشاه سړی چې ورغی په سراهي کې شیدې وې. د شیخ عیسی احوال د پټي خزانې مولف هم کټ مټ له مخزنی افغاني څخه رانقل کړی دی او وایي چې دی لوی ولي و او د خدای په توحید کې په پښتو، فارسی او هندي شعرونه ویل. د دو نور احوال موږ ته هم نه دی معلوم، خو چې شیرشاه سوري په 940 هجري کې د هند پر تخت کیناست نو موږ د شیخ عیسی د ژوندانه وخت تر 900 هجري وروسته ټاکلی شو. مخزنی افغانی د شیخ عیسی پښتو، فارسی او هندي یو یو شعر را نقلوي، خو په خواشینۍ سره چې دغه اشعار کاتبانو مسخه کړي دي او په ښه ډول نه ویل کیږي. د پټي خزانې مولف هم له مخزنه د ده یو پښتو شعر داسې را نقل کړی چې وایي: په خپله کار کړي خپله انکار کړي، په خپله کار کړي خپله انکار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، ته خو قادر یې په صفتونو، ته خو قادر یې په صفتونو، کله می نور کړي کله مینار کړي. عیسی حیران دی په دې شیونو، عیسی حیران دی په دې شیونو، کله می یار کړي کله اغیار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، په خپل کار کړي خپل انکار کړي.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې په اووم سرود کې واورېدل چې کک د خپلې محبوبې باغ ته ځي او هلته د هغې له ډېر بد او تند برخورد سره مخ کیږي. د فارس شهزادګۍ کک ته د ساکانو سپکه کوي او دته وایي چې ګڼ شهزادګان مې په تمه دي، ستا له امله زما پلار ساکان ووژه. شهزادګۍ د کک له مینې انکار کوي. دا چې د اووم سرود په دویمه برخه کې څه پېښېږي بیا هم څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال ز او ته د خدای لپاره دا څه وای، ته زما د غلامی حمله ور نه، ته لا څوکې چې زما د ژوند خاون شي. تا پاچا خپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دې ورک شي قوم، دې ورک وطن، دې ورک شه. هغه ورځې مې چې تا سره یو ځای وي، ما خوندونه اخیستل ستا له وجوده، مانا دا نه ده چې تا سره به پایم. شهزادګان د روم او مصر را پسیدی، ملکه به د بابل یا هندوستان شم. د گلبوی په خبرو کک حیران شو، تر پخو لاندې ځمکه شو روانه، هسک اسمان پر سر تاو شو او را تاو شو، په وجود کې د اور بټی شو بلا. را نږدې شو گلبویه ونیولا، ز په تا باندې مین یم ته زمای، ستا له خولې نه دا خبرې د بل چا دي، یا خو بله زما گلبویه نه یې. گلبویه لملا خنجر غلی را ویوست، ځان خلاص کړ په ډیر زور د کک لمټو، یو ناڅاپه یې خنجر پر زړه ور خخ کړ. کک ټپي شو خو په زخم خبر نه و، توا جوړ د کک ټټرو له پولادو، د خنجر له ټپه راغلې نری وینې، خو کک پټ زړه کې زخمی و له جفانه. د گلبوی له خبرو زر خنجره د زلمی کک پر زړګي وڅرخېدلی، داسې زخم یې پټ روح کې و جوړ شوی چې خبر هیڅ د ټټر په زخم نه شو. د کک زړه داسې مات شوی نن ماښام و چې د ژوند پیټی پرې بار لکه ناکام و. کک کوهزاد لکه هسک غر را نړېدلی، په ګونډو و را پرېوتی په ژړاوو، چې ناڅاپه شور ماشور شو د ساتونکو. د گلبوی د پلار څو سرتیری راغلل، وتې تورې یې له تیکو تاوولې، پر کک یو ناڅا پراغل گزارونه خو غصه د کک وجود کړل کتیه یو ناڅا په حسک را پاتې د ولاړ شو زرد سترګې دی وینو ډنډ کاسې شوې خپل لوی ګرز په خپل موټی کې بیا ټینګ کړ څو گزاره یې د ګرز ور باندې وکړل د ساتونکو مړی ټول سره انبار شول زخمی کک لکه چالاک شاهین والوت پر دیوال لباغ واوخت او پناه شو ګل بویې لا بله چیغه کړې نه وه چې سامان باندې لسترګو الونیا شو